ترکیه وړاندیز کړی چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره به هڅې وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1990 کال مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ پراختیایي پروژو د حکومت په پروګرامونو منفي اغېز کوي. او د روسیې ولسمشر وایي راتلونکي 2013 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو کې به د خپلواک کاندید په توګه کاندید وي. دوستانو ستړي مشې په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه هرکلی کوم. له ما سره په دې خپرونه کې تخنیکي همکاري شمشاد زدران کوي. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د دې ساعت خبرونه له فریبا ظاهر نورو.
د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې له افغان حکومت سره مرستې ته چمتو دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې سي. او د بې پولو ډاکترانو سازمان ویلي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې تر 6500 ډېر روهینګیا مسلمانان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د ډېرېدو خبره کړې ده. ولادیمیر پوتین نن په خپله کلنۍ خبري غونډه کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی د افغان حکومت سره چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري مرسته وکړي. ولسمشر پوتین دغه راز په دې غونډه کې دا هم ویلي چې روسیا او امریکا کولی سي په افغانستان کې له یو بل سره همکاري وکړي. روسي چارواکو وړاندې په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد کړی و او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د رواني میاشتې په سر کې په ویانا کې ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده. سرګل اوروف ویلي و چې د افغانستان ستونزه د پوځي زور له لارې نه سي هوارېدلی. افغان حکومت دغه انتقادونه رد کړل او د امریکا ستراتیژي د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټوره بلل. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو ځلې روسیه تورنه کړې چې له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرسته کوي، خو روسیه دا تورنه ردوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې سي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو جمهوری رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزناکې تمامېدای سي. دی وایي د دواړو لورو ټینګار پر دې و چې د دولتونو ترمنځ مذاکرات کولی سي د سولې او ثبات لپاره ګټور واوسي. موږ له ټولو هیوادونو چې په یو ډول په سیمه کې نفوذ لري تمه لرو چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ وکړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړیو د ترکیې له دې اقدامه هرکلی کړی دی. د کابل شمال ته د سالنګ لویه لارې په اوږدو کې د واورې د سخت ورېدو له کبله د باروړونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو. د دغې لویې لارې د حفظ او مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واورې له طوفانونو سره مل دی او باروړونکو موټرو ته تګ راتګ خطرناک دی.
برباری از هر دو طرف سالنگ و برباری از طرف سالنگ شمالی یک ذره ضعیف‌تر، طرف سالنگ جنوبی زیادتر در حدود نیم متر برف باریده. در سالنگ جنوبی بادم از منفی 14 درجه سانتیگراد سردی هواست. ما وسایل تدریجی با خاطر حفظ متقدم که کلون جنجال نشه او را توقف دادیم تا وسایل میتونه با زنجیر رفت آمد بکنه.
د شغلی رجب په خبره ده بندیز به تر 24 ساعتونو پورې دوام وکړي. د همڅو سیمه زو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې دی په راتلونکي مارچ کې د یو خپلواک کاندید په توګه د دغه هیواد ولسمشري انتخاباتو ته ودرېږي. ولسمشر پوتین نن په کرملین کې د کلنۍ خبري غونډې پر مهال د ده د نوماندۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دې لپاره د څلورم دور لپاره د روسیې مشري ته درېږي چې غواړي د روسانو ژوند ته لا وده ورکړي. هغه زیاته کړه دی وایي زمانو ماندی بخپلواک وي. زه د سیاسي قوتونو پر ملاتړ ډېر حساب کوم چې د هیواد په پرمختیا کې زما سره هم نظر دي او پر ما باور لري. پوتین وایي چارواکي باید د روسي وګړو د عایداتو پر لوړېدو غور وکړي او دا کار په بنسټیزو روزنیزو او روغتیایي چارو کې شوالي ته اړتیا لري. د بیپولو ډاکترانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل سوي دي. دغه تاوتریخوالی د روان کال د اګست له وروستیو څخه پیل سو. دغه سازمان چې مقاله د سویس په جنیو شار کې دی د یوې لمې په خبرولو سره نن ویلي چې دغه روهینګیا مسلمانان د روان کال د اګست له 15مه تر سپتمبر پورې وژل شوي دي. د بیپولو ډاکترانو په وینا په وژل شوي کې 30 ماشومان هم شامل دي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. دا شمیرې چې په بنګلادیش کې د روهینګیایي کډوالو له یوه کم څخه د سروې په نتیجه کې ترلاسه شوي دي، تر هغې شمیرې ډېرې لوړې دي چې د میانمار چارواکو وړاندې کړې وې. د دې هېواد چارواکو وړاندې د وژل شوي شمېر 400 ښودلی و. او هغه فضایي بیړۍ یا سفینه چې درې تنه عمله پکښې و نن له نړیوال فضایي سټېشن څخه په قزاقستان کې راکښته سوه. دغه درې تنه ستورمزلی چې یو روسي سرګی ریازانسکي، د امریکا د فضایي سازمان ناسا غړی راندي بریسنیک، او د اروپایي فضایي ادارې څخه ایټالوی پاولو نیسپولی دی، 199 ورځې په فضا کې تېرې کړې. د روسي سایوز فضایي بیړۍ چې درې ستورمزلی پکښې سپارول، د جولای په وروستیو کې د قزاقستان د بیکونور فضایي اډې څخه سفر پیل کړی و. ټاکل شوی د دسمبر په 18مه د امریکا، روسیه او جاپان څخه ستورمزلی له بیکونور فضایي اډې څخه د نړیوال فضایي سټېشن پر لوري حرکت وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ترکیه چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو هڅه کوي، خو ترکیه څومره کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې بهتر کړي او په دې برخه کې رول ولوبوي؟ دا پوښتنه مو د کابل د پانتون لا استاد نصر الله ستنګزي کړي.
یو خو د ترکیه له افغانستان سره اړیکې لري، د بل خو له موږ نه هم له اسلام آباد سره د نږدې ستراتیژیک اړیکې لري.
دا خغلی ستانګزی بشپړه مرکه دراورو. دا موري چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1290 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان په پراختیایي پروژو منفي اغیز کوي. افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د ورلېګلو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شي او ښه نتیجه ورکړي. دا چې څه ډول الوتکې دي په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د روسیې ولسمشر وایي راتلونکي 2013 کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې به خپلواک کاندید وي. دا موضوع هم څېړلو له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو په خاطر د ترکیه د هڅو خبر ورکړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو په وروستۍ لیدنه کې ټینګار کړی چې یوازې دولتونو ترمنځ اړیکې سولې او ثبات سره مرسته کولای شي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د ترکیه ولسمشر د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د افغان ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دواړو خواوو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د دولتونو ترمنځ اړیکې مهمې دي.
دواړو خواوو ټینګار درلود چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې دولت په دولت خبرې کیدای شي ګټورې تمام شي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. سو په دې توګه مو د اساسي سولې بنسټ ایښی وي.
ښاغلی مرتضوی وایي د ترکیې جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د سیمې د وضعیت د بدلون لپاره مثبت وګڼله. ولسمشر غنی هم ویلي چې افغان حکومت له پاکستان سره دولت په دولت او د غشان له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو له لارې مذاکرو ته چمتو دي. د خبرې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د یوې ورځنۍ غونډې په سنډه کې چې په استانبول کې جوړه شوې وه د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ شوې دي. له دې وړاندې چین هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکیدو په هدف به درې اړخیزه ناسته جوړه کړي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل دا کوي چې اسلام آباد ترورستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه دا چې د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوې ده. ولسمشر غني په ټینګار سره دا خبره کړې چې اول له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي ګل پاچا مجیدی د ترکیې د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وای نوموړی هیواد کولای شي د سولې د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې ښه رول ولوبوي.
ما په نظر د ترکیې هیواد یو غښتلی اسلامي هیواد دی او ترکیه کولای شي په دې برخه کې ډېر کومک وکړي او خپل اثر رسوخ په پاکستان باندې لري. ترکیې هیواد یو مقتدر هیواد په حیث کې موږ سره مرسته وکړي، زه فکر کوم خالي به د خیر نه وي، یو مثبته نتیجه به ولري.
ښاغلی مجیدی وایي تر کومه چې پر پاکستان فشارونه زیات نشي هغه هیواد به د سولې په برخه کې عملي او رښتینی همکارۍ ته حاضر نشي. د ده په باور د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر پاکستان د ترکیې په شان د سیمې د هیوادونو فشارونه ډېر مهم دي.
بلخو د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې د ترکیې رول مهم ګڼي، وایي که ترکیه په دې برخه کې لزړه همکاري وکړي نو د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې خواله راتلی شي. له دې ډلې د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې څه نقش لرلی شي.
دقیقا ښه نقش درلودلی شي، د لپاره چې د یو خوانه ترکیه له افغانستان سره ښې اړیکې لري، له بلې خوانه له موږ نه هم له اسلام آباد سره ډېر نږدې ستراتیژیکه اړیکې لري او ترکیه په اسلام آباد باندې یو ډول تاثیر ګذاري هم. نو په هغه اساس فکر کوم چې که چېرې ترکیه واقعا وغواړي چې مسئلې کې داخل شي او په اسلام آباد باندې لازم فشار راولي، په افغانستان کې د سولې د راوستو پروسه کې یو مؤثر رول درلودلی شي.
خو تېرو تجربو ته په کتلو چې په ترکیه کې درې اړخیزې غونډې د پاکستان افغانستان د ترکیې ترمنځ جوړې شوې او د دې ترڅنګ مخکې ترکیې په دې برخه کې ژمنې کړې وي، خو پایله یې هیڅ و، فکر کوي چې دا ور به کومه نتیجه ورکړي؟
ډېر زر به نه، د لپاره چې باید پاکستان خپله ستراتیژي تغییر ورکړي، د افغانستان په ارتباطو پاکستاني چارواکي او د پاکستان پوځیان به د سادګۍ ولیکي. اما په هر صورت زه فکر کوم چې که چېرې دوامدار او صادقانه صورت ونیسي په طبیعي ډول ول ترکیه په اسلامي نړۍ کې هم خپل موقف لري او همدارنګه د افغانستان په ارتباط هم له افغانستان سره هم ځانګړې اړیکې لري، خصوصا د پاکستان سره عمیق ستراتیژیک روابط لري.
کوم لارې چارې موجود دي چې ترکیه ترې استفاده وکړي تر څو په اسلام آباد باندې فشار راشي او د افغانستان سره د خبرو میز ته کښېني او د دې ترڅنګ د سولې په برخه کې همکاري وکړي؟
ډیپلوماتیک مناسبات، ډیپلوماتیک هلې ځلې کولی شي. ترکیه او پاکستان حتی پوځي همکاري لري، د هغه طریقونه د پاکستان د نه منلو په صورت کولی شي له دې فشارونه استفاده وکړي. اقتصادي روابط لري، تجارتي روابط لري، له مختلفو اړخونو نه چې هغه ضوابط چې بینالمللي مناسبات کې مشهور دي ټول ضوابط استفاده کولی.
د سولې د ټینګښت په برخه کې په ځانګړي ډول ترکیه څه نقش درلودلی شي؟ فکر کوي چې ترکیه په طالبانو باندې نفوذ لري که نه؟ د کوم بل لارې
چې ترکیه په مستقیم ډول په طالبانو نفوذ لري، اما ترکیه په پاکستان باندې نفوذ لري او پاکستان په طالبانو باندې کولی شي چې د غیر مستقیم شرط په نتیجه کې طالبان سولې به سره وکړي.
د روسي پښتنې په توګه استاد، په روسي کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړی پړی دي، که چرته د ترکیې په منځګړتوب باندې دا اړیکې لسره رغول کیږي، فکر کوي په سیمه باندې به یو پر روان وضعیت باندې به تاثیرات څومره مثبت؟
دقیقا کچېرې پاکستان په خپل ستراتیژیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ په ارتباط لازم تغییرات راوړي، bale او کچېرې دغه تغییرات راوړي او یوازې په تاکتیکي لحاظ بیا له کابل سره خپل روابط نږدې کړي او ورسره کې بیا نو فکر کوم ملموس نتایج به ولري.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي له استاد نصرالله ستانکزي سره مو د ترکیې د هغه رول په اړه مرکه اوریده چې کولای شي د اسلام آباد او کابل په اړیکو کې ولوبي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ماینونو د اغیزمنو شو افغانانو موسسه وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د نړۍ د بل هر ګوټ په مقایسه د ماینونو قربانیان زیات وو. د دې موسسې رئیس نن د 2014 میلادي کال د مځکنیو ماینونو څخه د څار د نړیوال رپورټ د خپرولو پر مهال وویل د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ماینونو قربانیان لا هم زیات دي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
له ماینونو د اغیزمن شو افغانانو موسسه یا السو وایي سره له دې چې په افغانستان کې د ماینونو شنډولو په برخه کې په لسګونه موسسې کار کوي، خو بیا هم د نړۍ په کچه تر یمن وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د ماینونو قربانیان پکې زیات دي. د دغه موسسې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ د 2014 میلادي کال د ځمکنیو ماینونو نه د څار د نړیوال رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو شمېر 310 تنو ته رسید، خو په 2014 کال کې په دغه رقم کې 433 تنه نور هم ورزیات شوې دي. د دغه موسسه مشر اسلام محمدي وایي دغه کسان د چسپکی ماینونو، د سړک غاړې ماینونو، خوشحي بمونو او د ناچاودو موادو د چاودنو قرباني شوې دي.
متاسفانه د ټول 5 سال گذشته افغانستان
له بده مرغه په 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو لامل د قربانیانو شمیر لوړو. په افغانستان کې نه یوازې د ماینونو قربانیان کم شوی نه دي، بلکې زیات شوی دي. د 2015 میلادي کال کې شمیر 1310 تنه وو. په 2014 کال کې د قربانیانو شمیر 933 تنه ته رسیدلی چې 633 تنه قربانیان پکې زیات شوی دي. خاغلی محمدی وای په افغانستان کې د ماینونو لامل غیزمن شوی خلک د ټولنیزو، کلتوري، روغتیایي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او په خبري حکومت د دغه ستونزو د هواري لپاره د پام وړ کارونه نه دي کړي. د خاغلی محمدی په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د ماین پاکي او شمیر موسسي کار کوي، خو اوس هم په 600 کیلومتر مربع ځمکه ماینونه موجود دي. له ماینونو د غیزمن شوی او افغانانو د موسسي د راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه څه باندې 8000 کسان د ماینونو او چاو د مهماتو قربانی شوی چې 88% قربانیان ملکی وګړي دي. د دغه راپور لمخې په ملکی قربانیانو کې 20% خځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د ماینونو او د ناچاو د توکو د چاودنې لامل ټپین شوی شکایت کوي چې حکومت د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی. د دې ډلې امینه عظیمی وایي
خانم ها و دختران و اطفال دارای معلولیت از جمله آسیب پذیر
معلولی خزین جون او ماشومان د ټولنې اخیسمن شوی کسان دي. دوی د رواني، اقتصادي، روغتي، کلتوري، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې د پام وړ او هر اړخیز کارونه نه دي شوي. د ټولو سره سره د کار، ټولنیزو، شهیدانو، معلولینو چارو وزارت د بهزیستۍ د برخې مشر سید عالم ماشمی وایي د یو شمیر دغو اخیسمن شو کسانو د ستونزو د هواري لپاره کار شوی، خو بسنه نه کوي او باید لا ډېرې هڅې وشي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو ته ورستولو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوې او ښه نتیجه یې ورکړې. لس جنگي الوتکې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په جګړه کې ډېرې کارول شوې. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت له امریکا څخه غوښتي چې لس جنگي الوتکې ورولې شي. د امریکا د ملټري ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره له امریکا څخه د لس الوتکو د ورلېږلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د الوتکې د جنگي عملیاتو شمول اتړ کولی شي. د امریکا هوایی ځواک په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته شپږ F-14 جنگي الوتکې لیږلي چې اوس په افغانستان کې د دې ډول الوتکو شمیر 300 ته رسیږي. همداراز امریکا افغانستان ته یوه KC-135 ټانکر الوتکه هم لیږلې ده. په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د عملیاتي قمندان بریج جنرال لینس بنچ په وینا امریکا تر اوسه پورې افغانستان ته د لس الوتکو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. د په عین حال کې وویل په دې اړه چې افغانستان ته کوم ځواکونه یا وسایل یوړل شي یا له عراق او سوریه څخه کوم پوځیان یا وسایل ورته راوړل شي خبرې روانې دي. په جولای کې د عراق په موسل او په اکتوبر کې د سوریه د رقی ښار له آزادېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د لس الوتکو چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې مهم رول ولوباوه اړتیا کمه شوې ده. ملټري ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو پر زیاتېدو ټینګار کړی او د سږکال له نیمایي څخه د امریکایي الوتکو بمباري ډېرې شوې دي. په سپتمبر میاشت کې د امریکا د هوایي ځواک عمومي قمندان وویل د ده تر قمندې لاندې ځواکونو د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ له نوې ستراتیژۍ وروسته په دې هیواد کې پر پراخ رول غور کوي. په وروستیو کې امریکایي الوتکو په افغانستان کې عملیات په بېساري ډول زیات کړي. دومره هوایي حملې چې په وروستیو کې دغو جنگي الوتکو کړي له 2010 میلادي کال را وروسته نه ولیدل شوي. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزی قمندانې معلومات چې په اکتوبر میاشت کې خبره کړل شي چې په سپتمبر میاشت کې له الوتکو څخه 1015 حملې شوې دي. تر دې یو میاشت مخکې یعنی په اګست کې 1515 بریدونه شوي ول.
ازادي راډیو د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1990 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ په پراختیايي پروژو او د حکومت په پروګرامونو منفي اغېز کوي. د دې وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل خبرداوي چې د افغانستان ولسی جرګه د مالی کال بودیجه زر تصویب کړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لخوا د 1390 مالي کال د بودیجې تر ردېدلو وروسته د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې په تصویب کې ځنډ حکومتي چارې او پراختیايي پروژې له ستونزو سره مخ کوي. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیمزی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 1390 مالي کال بودیجه متوازنه ده چې امکاناتو، نړیوالو معیارونو او ملي پروګرامونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
څومره چې زر بودیجه تصویب شي هماغومره د افغانستان د خلکو او د افغانستان په ګټه ده، ځکه موږ کولی شو د پروژو او د برنامو د پلي کېدو په برخه کې بیا له مشکل سره مخ شو. او که چېرې بودیجه ځنډېږي نو ته باندې پروژو تطبیق باندې تاثیر لري. له همدې امله زموږ هیله د افغانستان د پارلمان څخه دا ده چې د حکومت سره همکار پاتې شي.
په ورته وخت کې دی د بودیجې ردول د وکیلانو حق بولي. وایي په بودیجه کې د دوی د نظرونو او وړاندیزونو د شاملولو لپاره منظم کار کېږي چې د قانون سره سمې نظرونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د 1390 مالي کال بودیجه رد کړه. د 1390 په مالي بودیجه کې د 2.2 میلیارد افغانیو کمښت په دولتي ادارو کې 22,000 نوي بستونه زیاتول، د تیر کال نیمګړو پروژو ته د مالي امکاناتو نشتون او د ولایتونو په کچه د بودیجې په ویش کې نه انډولتوب ولسی جرګه د بودیجې د ردولو عمده لاملونه یادوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر عزازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د بودیجې په ترتیب کې انډول او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي. دی وایي د بودیجې تر تصویب پورې حکومت کولی شي د تیر مالي کال د بودیجې له مخې خپل کارونه مخته یوسي.
حکومت کولی شي تر څو چې نوې بودیجه تصویب شي د همدې پخوانی بودیجې نه استفاده وکړي. د بودیجې اصولنامه او قانون دا وایي چې د پخوانی بودیجې نه استفاده کولی شي هیڅ نوه په کارونو کې کندي حکومت نشي راوستای.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي د بودیجې د تصویب ځنډ ممکن یو لړ ستونزې رامنځته کړي، خو نوموړی حکومت او ولسي جرګه دواړه د 1390 کال د بودیجې د تصویب په ځنډولو کې ملامته بولي. دی وایي که بودیجه په خپل وخت ولسي جرګې ته واستول شي فکر نه کوم چې دا شان ستونزه دې رامنځته شي. او بله دا چې وکیل صاحبان د بودیجې په برخه کې خپل ځانګړي فرمایشونه لري چې ملي نه دي. ښاغلی سیدی وایي د بودیجې په برخه کې د ستونزو د هواري او ژر تصویب په هدف غوره دا ده چې د مالیې وزارت او د ولسي جرګې د بودیجې کمیسیون له ځنډ پرته په دې اړه خبرې وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په مخابراتي سکتور کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر پانګونه وشي. حدیث پردیس په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویل تیر سبان یوې نیمې لسیزې راهیسې د مخابراتو په سکتور کې 3 میلیارد ډالر پانګونه شوې او دغه کچه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 500 میلیارد ته ورسیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبی د پنځمې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل ډیر ژر به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نوري فایبر د کیبل له لارې ونښلول شي. د ښاغلي اریوبی خبره د دغه کیبل لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره د افغانستان په نخلیدو سره به انټرنیټي خدمتونه پراخ او قیمتونه به را کم شي.
مرکزی اسیا هیوادونه او جنوبي اسیا هیوادونه د بودی فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي. اهم چنان د واخان د کارډور لارې وړو چې د چین سره انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راتیر کو دي. دا به افغانستان ته ډیر زیاتې ګټې ولري. انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خغلی اریوبی ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ډیجیټل کاسا په نوم د هغه پروژې چارې هم پیل شي چې د برېښنایي حکومتوالۍ پیل ته زمینه برابروي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 8 میلیونه افغانان انټرنیټي خدمات ته لاسرسی لري او د افغانستان 90 سلنه خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي. د افغانستان د مخابراتو وزارت تر دې پخوا هم د انټرنیټي خدمتونو د قیمتونو د راټیټېدو په برخه کې شمنې کړي، خو لا هم په دې اړه انتقادونه موجود دي. په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې د غونډې ګډونوالو ټینګار درلود چې د انټرنیټي خدمتونو په ارزانه کېدلو سره به افغان سوداګر د آنلاین بازار موندنې له لارې خپل سوداګري پراخ او د غشان افغان سوداګرو میرمنو ته به د کار او سوداګري زیراکړې ورکړې خوندي چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم د انټرنیټي خدمتونو لوړ قیمت د اندېښنې وړ بولي. د دغه خونې سوداګریز مرستیال یونس مومن د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
افغانستان کې انټرنیټ ډېر قیمت دی، د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ته نشته، یعنی انټرنیټ قیمت دی. ارزو مې دا ده چې تاسو مې ځوان یاست چې د افغانستان ټول خلک غواړي تعلیم ته لاسرسی وکړي او معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی وکړي، باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزانه شي.
خو نوموړی ډېر هیله من نه دی چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي، ځکه په خبرې چارواکو په تیره کې هم په څو ځلې دا شان ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو افغان پناه غوښتونکی چې په تیر وطن له جرمني استل شوی و نن بیرته د هیواد ته ستون شو. د جرمني خبري ایجنسی وايي حشمت الله چې په تیر وړ کې وستل شوی و په اسلام آباد کې د جرمني له سفارت ویزه اخیستې ده. رضوان مراد په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروړي.
حشمت الله چې په خطا سره د جرمني د کډوالو د ادارې په یوې پروسه کې له د هیواد څخه وستل شوی و نن بیرته جرمني ته ستون شو. دا خبره یو جرمني وګړي چې په داوطلبانه توګه په دې هیواد کې د کډوالو په مسأله کې فعالیت کوي کړې ده. نوموړي د جرمني خبري آژانس ته ویلي حشمت الله چې د امنیتي دلایلو له امله پوره نوم نه دی یاد شوی په اسلام آباد کې د جرمني له سفارت ویزه اخیستې ده. د روان کال په مې میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم برید وروسته د جرمني سفارت چې د 14 سخت زیانمن کړ خپل فعالیت بند کړی دی. د جرمني د کډوالو فدرالي ادارې د روان کال په اوړي کې په داسې وخت کې حشمت الله له دې هیواد څخه ووست چې د هغه د وستلو د مخنیوي په هدف د نوموړي مدافع وکیل د جرمني اجرایه محکمې ته عریضه وړاندې کړې وه. دا ډول عریضې کولی شي چې د دوسیې تر بشپړېدو پورې له جرمني څخه د کډوالو او یا پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. د جرمني خبري آژانس وایي حشمت الله تېره شپه په یو پرواز کې له اسلام آباد څخه فرانکفورت ښار ته روان شو. تمه ده چې نوموړی له فرانکفورت څخه توبنګین ښار ته لاړ شي او دغلته خبریالانو ته د خپلې مسئلې په اړه جزئیات ورکړي. حشمت الله په اسلام آباد کې د جرمني خبري آژانس ته ویلي دی اصلا باور نه کوي چې بیرته جرمني ته ستنېږي. حشمت الله ته په اسلام آباد کې د جرمني سفارت درې میاشتنۍ ویزه ورکړې ده او د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان یا IOM ورته ټکټ اخیستی دی.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر وایي د راتلونکي 2013 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې به د خپلواک کاندید په توګه سیالي وکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې نن خپل کلنی خبری کانفرنس کې وکړي چې د شپږ سوه داخلي او بهرنیو خبریالانو پکې برخه لرله. ولسمشر پوتین د هغه تورونو په وړاندې چې ګواکې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډانلډ ټرمپ انتخاب له روسیې سره تړاو لري له ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. رضوان مراد په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
دا د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د اوسنۍ دورې وروستۍ کلنۍ خبری غونډه وه. د روسیې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د 2013 کال په مارچ میاشت کې کیږي او زیاته پیشبیني کیږي چې پوتین به د بلې دورې لپاره هم انتخاب شي. ولادیمیر پوتین ویل په راتلونکو انتخاباتو کې به د خپلواک کاندید په توګه سیالي وکړي. له نوموړي څخه په دې خبري غونډه کې چې روسي وګړو او نړیوالو ته د معلوماتو رسولو یو لوی فرصت بلل کیږي مختلفې او مهمې پوښتنې وشوې. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې غواړي د څلورم ځل لپاره ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي، نوموړي وویل غواړي چې د روسانو ژوند ښه شي. ولادیمیر پوتین وویل چارواکي باید د روسانو د ژوند د هوساینې او ښه والي لپاره فعالیت وکړي. ولادیمیر پوتین وویل دی د روسیې پر خلکو حساب کوي او هیله من دی چې له ده څخه د یو ګوند نه زیات ملاتړ وکړي. دی وایي زما کاندیداتوري به د خپلواک کاندید په توګه وي، سره له دې چې زه پر سیاسي ځواکونو له دې نه په صرف نظر چې څه ډول تنظیمیږي حساب کوم. هغه قوتونه چې د هیواد پرمختګ په برخه کې یو شان دریځ لري او پر خپل ولس هم باور لرم، مطمئنن پر دوی زیات حساب کوم. پوتین وویل د اپوزیسیون زیاتره کاندیدان ځواکمن شخصیتونه نه دي، د هغوی غږونه لوړ دي خو څه نه لري چې د روسیې ولس ته وړاندې کړي. ولادیمیر پوتین د دې پښتنې په ځواب کې چې دی ولې له زیاتو صلاحیتونو برخمن دی وویل د هیواد پر چارو زما د فردي واک کیسه ډیره له مبالغې ډکه ده. دا د ولسمشرې په دریو دورو کې د پوتین دیارلسمه کلنۍ خبري غونډه وه چې نوموړي پکې له سیاست نیولې تر اقتصاد او د نړیوالو مسئلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. په نړیوالو مسئلو کې ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو په اړه وویل. دا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مخالفانو طرحه ده چې غواړي له دې لارې واک ته د ټرمپ رسېدل غیر قانوني وښيي. د روسیې ولسمشر ویل ټرمپ چې په انتخاباتي کمپاین کې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې وه د هغې له عملي کولو منع شوی دی.
دوستانو په همدې رپورټ سره د ازادي راډیو د ماخمنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. خو د نن ورځې لپاره زموږ بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې سید سمیع عباسی د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.